رسیدیم به ساعت 10 صبح به وقت افغانستان. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست. مهربانی.
ډیر زیات مننه سید فتح محمد بهاو د تاسو له میلمنو څخه. قدرمنو دوستانو په یو بل ساعت کې مو هرکلی کوو. وخت 10 بجې شوې. په روانه یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو د باګرام زندان د هغه دوه بیا بندیانو په اړه چې افغان حکومت یې د خوشي کولو پرېکړه کړې. کافي شواهد شته چې ښایي دوی خطرناک مجرمان دي. نور رپورټونه هم لرو خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د باګرام زندان هغه لسګونه بندیان چې د افغانستان حکومت د خوشي کولو نیت لري خطرناک تروریستان دي. وسلوالو طالبانو د هلمند په لشکرګاه کې د تیر ماښام د بریدو مسؤلیت منلی دی او ادعا یې کړې ده چې 13 پولیس یې وژلي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د عراق په لویدیځ انبار ایالت کې امنیتي ځواکونو له القاعده سره د تړلو وسلوالو په وړاندې پرون هم جګړه پر مخ بیوله. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د باګرام زندان هغه لسګونه بندیان چې د افغانستان حکومت یې د خوشي کولو نیت لري خطرناک مجرمان دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی پرون په یو خبري غونډه کې د دې دواوې بندیانو په اړه چې د افغان حکومت عدلي او قضایي کمیسون پرون بیګناو بلل او د خوشي کولو پریکړه وکړه ول چې د امریکا حکومت په دې اړه خپل اندېښنه افغان حکومت ته څرګنده کړي. دا ولسمشر ویاندی مل فیضی پرون ازادي رډیو ته ویل چې د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د وړاندې شو اسنادو له څېړنې وروسته څرګنده شو چې د اتاتې تنه بندیانو د ډلې اکثریت باید خوشي او یوازې د شپاړو کسانو دوسیه څرنولې ته واستول شي. جنساکی ویل دا دوه بیا بندیان خطرناک جنایتکاران دي چې د افغان ملکیانو د وژنو د مهمې وسیلې یعنی د سړک د غاړې بمي چاودنو په ګډون په تروریستي فعالیتونو کې د دوی د لاس لرلو په اړه موثق او معتبر اسناد لري. د هلمند چارواکي وای درې ځان وژن کې برید کوونکي چې پرون ماښام د هلمند د مرکز لشکرګاه او تجارتي مارکیټ ته نوتی او له پولیس سره یې نښته کړې وه وژل شوي. د لشکرګاه ښار د تجارتي سیمه د پولیسو د لومړۍ حوزې مخې ته پرته ده. د هلمند والي ویاند عمر زواک ازادي رډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په دې نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. زواک سیته کړې د ټپي پولیسو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د په وینا لومړۍ چاودنې همداراز درې عام خلک هم سرسري ټپیان کړي. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ویاندی قری یوسف احمدی ازادي رډیو ته ویلي د پولیسو پر ماموریت د درې ځان وژونکو په وسیله برید شوی دی چې د ده په وینا 13 پولیسي وژلي او 10 نورې شوبل کړي دي. نوموړي همدارنګه د پیښې په سهار د یو وژل شوي برید کوونکي په تنه کې د پولیسو لخوا د ځان وژونکي واسکټ شول غندلي او د یو غیر انساني عمل بللی. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي په ترکیه کې جوړ شي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې خبر ورکړی چې ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو په خبرو سربیره له ترکیه سره د درې اړخیزو غونډو پر دوام موافقه وکړه. د جمهور ریاست د بیان له مخې دواړو مشرانو پریکړه وکړه چې په دې لړ کې بله غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړ شي. په خوست کې د ملي اردو شپږ تنه سرتیري په ګازو مسموم شوي. د خوست ولایت یو چارواکي رسنیو ته ویلي د ملي اردو لږ تر لږه شپږ سرتیري له بخاریو د وتلي کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي. په افغانستان کې اکثره خلک په ژمي کې د ډبرو له سکرو د سون د موادو په توګه کار اخلي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا کسان د پنجشنبه په شپه د ساراباغ په پوځي قرارګاه کې هغه مهال مسموم شول چې ویده وو. نوموړي ویل چې واړه سرتیرو روغتون ته پر لاره سا ورکړه. د پټان په وینا داسې نښې چې په دې پېښه کې وسلوال مخالفین لاس ولري نشته. ولسمشر حامد کرزی وایي چې ځان د فلسطین د خلکو په غم او خادۍ کې شریک بولي او د دوی د مبارزې ملاتړ کوي. ښاغلي کرزی دا سرګندونې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې. د جمهور ریاست د ویاندوی دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر کرزی په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي عباس ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. بیان زیاتوي چې عباس د افغان ولسمشر بلنه منلې او ویلي چې په یو مناسب وخت کې به افغانستان ته سفر وکړي. تاسو موږ غږ له ساده راډیو نوري وسم د سیمه اونړې څو خبرونه. د عراق په لویدیځ ایالت انبار کې چې امنیتي ځواکونه له القاعده سره د تړلو ډلو په وړاندې جګړه کوي نښتي پرون بیا هم روان وي. د رپورټونو له مخې امنیتي ځواکونه د رمادي او فلوجي ترمن سیمو کې د ټانکونو په مرسته د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کول. د چهارشنبې په ورځ له دې دواړو ښارونو چې ځینې برخې تېرونی د وسلوالو لاسته ولوېدې د نښتو رپورټونه ورکړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي پرون وویل چې امریکا به د وسلوالو په ځپلو کې د عراق د حکومت ملاتړ وکړي.
Continuing to work with the government of Iraq to develop strategies and
جلسه کې وای موږ د عراق له حکومت سره د ستراتیژي د جوړولو په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکو او څنګه چې څوزل مو یادونه کړی موږ به همدارس د پوزي ته شیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکړو. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې حکومت او وسلوال دواړه له بشري حقوقو په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې ظاهرا د خکیلو اړخونو لخوا د جګړې غیر قانوني بڼه د ملکیانو د مرګ شوبلې او د ملکیتونو د تباهۍ سبب شوې ده. په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له صدر اعظم نوري المالکي څخه وختي څو شیاګان او سنیان چې سخت دښمنۍ ترمنځ پیل شوې سره پخلا کړي. په روانه اونۍ کې دویم ځل دی چې بایدن او مالکي ټلیفوني خبرې کوي. د تونس صدر اعظم په خپل هیواد کې د سیاسي کړکیچ او نارامۍ د ختمولو لپاره د یوې هڅې په ترڅ کې پرون استعفا ورکړه. علي العریز له مخالفینو سره د خبرو په نتیجه کې استعفا ورکړه او تمه ده چې له دې سره به د اساسي قانون له حکم سره سم یو موقت خپلواک حکومت تر انتخاباتو پورې د هیواد مشري وکړي. د العریز حکومت چې مشري د النهضت په نوم اسلامي ګوند کوله د زین العابدین بن علي د دیکتاتورۍ د نظام له نسکورېدو وروسته د تونس لومړنی حکومت و چې درې کاله مخکې په ډیموکراتیک ډول انتخاب شو. دا حکومت په عربي نړۍ کې د هغو پاسونونو په پیل کې جوړ شو چې په لیبیا، مصر، یمن او سوریه کې د انقلابونو باعث شول. د العریز استفاده هغه پلان یوه برخه وه چې سیاسي ګوندونو تیره میاشت په تونس کې د بحران د ختمولو لپاره موافقه پرې وکړه. دا بحران په تیره جولای میاشت کې د پارلمان د یو سیکولر غړي له وژل کېدو وروسته اوج ته ورسېد او له دې سره ټولنیزې نارامۍ هم پراخې شوې ځکه چې حکومت خلکو ته د ژوند د ښو شرایطو په برابرولو کې پاتې راغی. او یوې امریکایي کمپنۍ نړیوال فضایي مرکز ته د سیګنیوس په نوم فضایي بارونکې بیړۍ استولې. دا لومړی ځل دی چې یوه خصوصي کمپنۍ فضا ته د موادو استولو په ماموریت کې برخه اخلي. پرونی فضایي ماموریت له ټاکلي نیټې له یوې ورځې سن وروسته ترسره شو. د سنډلت هم دا ویره وه چې له لمر څخه د وروستیو راوتلو شغلو تاو ښایي له فضایي بیړۍ څخه بهر د برېښنا سیستم زیانمن کړي. په سیګنوس فضایي بیړۍ کې شاوخوا 1,360 کیلوګرامه تجهیزات، خواړه او د یوې تعلیمي پروژې لپاره یو شمېر میګیان بار دي. ټاکل شوې ده چې یاده شوې فضایي بیړۍ به د یک شنبې په ورځ نړیوال فضایي مرکز ته ورسیږي. وروسته له دې چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا د فضایي بیړۍ د سولو پروګرام بند کړ، نړیوال فضایي سټیشن ته د اړتیا وړ تجهیزات در سولو چارې دوه خصوصي شرکتونو ته وسپارلې. دا وو خبرونه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدلی شئ او که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې د ازادۍ رادیو خبرونې د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. وروسته لاغې چې افغان حکومت د باګرام د اتا تن لانجمنو بندیانو څخه د دوا بیا د خوشي کولو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اربیا دا کسان چې ټاکل شوي خوشي شي خطرناک مجرمان بللي. په دې اړه په ریپورت سربیره به واورئ چې په افغانستان کې د قانونو او طبي زیرمو د راسپړلو چارې څنګه روانې دي.
په افغانستان کې د معدنو نه درسته استفاده نه دي شوې. نو پانګوال مطمئن وي چې په دغه معدنو کې پانګه واچوي او قراردادونه په شفافیت سره صورت ونیسي.
دا د کابل پانتون استاد تاج محمد اکبر دی چې د قانونو په اړه په یو مفصل ریپورت کې د ده او نورو څرګندونه اوریدل شي. د افغانستان بانک د سیګار یا د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د سنگړی سر مفتش ریپورت رد کړی. په دې اړه هم ریپورت لرو. د کندوز د ولایتي شورا د دوو خزینه غړو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې د دې ولایت له والی لري. او د بشري حقوقو ټولنو د عراق په دوو خارونو کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو په سرغړاو یې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه هم ریپورت لرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې تاسو ځوان فکر پروګرام اوریدلی شئ. د افغانستان په قضایی او عدلی کمیسون کې چې د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ جوړ شوی و، پرون پریکړه وشوه چې د هغه اتاتیا تنه بندیانو څخه یو شمیر چې د افغانستان د ملي امنیت په وینا بیګناه دی او د جرم اسناد پرې نشته خوشی شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا دغه خوشی کیدونکي بندیان خطرناک مجرمان بلل. د پادی اړه د احمد تکل چمتو کړی ریپورت اور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د باګرام زندان هغه بندیان چې افغان حکومت یې د خوشی کولو نیت لري خطرناک تروریستان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون ماښام په یو خبری غونډه کې د دې دوه اویا بندیانو په اړه چې د افغان حکومت د عدلی او قضایی کمیسیون په پرونی غونډه کې بې ګناه وبلل شول او د خوشی کولو پریکړه یې وشوه، وویل د امریکا حکومت په دې اړه خپل اندېښنه افغان حکومت ته څرګنده کړې ده.
We have expressed our concerns over the possible release.
موږ د دې بندیانو پر احتمالي خوشی کېدو پرته له دې چې جنایي دوسیې د افغانستان قضایي سیستم ته راجی شي اندېښنه څرګنده کړي. موږ په راپورونو کې لیدلی چې ولسمشر کرزی د هغو اته اتیا بندیانو له ډلې چې دوسیې تر څېړنې لاندې دي د دوه اویا تنو خوشی کېدل تایید کړي. ښایي تاسو به هم خبر یاست چې دا دوه اویا بندیان هغه خطرناک جنایتکاران دي چې د ملکي افغانانو د وژنې د مهمې وسیلې یعنې د سړک د غاړې ماینونو په ګډون په تروریستي فعالیتونو کې د دوی د لاس لرلو په اړه موثق او معتبر اسناد شته. د افغان حکومت عدلی او قضایي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې د باګرام زندان د اته اتیا هغو بندیانو په اړه اسناد او شواهد وڅېړل چې افغانستان او امریکا د هغو په اړه اختلاف لري. هغې کمیټې چې د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې لپاره موظفه شوې تېره اونۍ د ملي امنیت له ریاست او نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې که د دې بندیانو په اړه کره اسناد او شواهد لري ودې ښیي. د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ عدلی او قضایي کمیسیون د هغو اسنادو په اړه غور وکړ چې د ملي امنیت عمومي ریاست د دې بندیانو په اړه برابر کړي وو. د ولسمشر ویاند ایمال فیضی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس لخوا د وړاندې شویو اسنادو له څېړنې وروسته څرګنده شوه چې د اته اتیا بندیانو د ډلې اکثریت باید خوشي او یوازې د شپږسو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته واستول شي. هغه راپور چې د ملي امنیت ریاست په دې اړه برابر کړی و او نوې څېړنې ښیي چې د اته اتیا هغو بندیانو د ډلې چې د برخلیک په اړه اختلاف رامنځته شوی یوازې شپاړس تنه هغه کسان دي چې د ملي امنیت ریاست یې په اړه داسې اسناد او شواهد لري چې کیدای شي د هغو پر بنسټ محاکمه شي یا یې دوسیې وڅېړل شي، او پاتې هغه بندیان دي چې پر ضد یې هیڅ ډول اسناد او شواهد نشته. ښاغلی فیضی د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا کسان به څه وخت خوشی کیږي وویل په دې اړه پریکړه به موظفه کمیټه کوي. د امریکا د سنا درې غړو څو ورځې مخکې په کابل کې وویل چې د باګرام زندان د اته اتیا بندیان د شپېتو بهرنیو او اووه پنځوسو افغان سرتیرو په وژنو تورن دي، او پرون په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد د دې بندیانو د خوشی کولو په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې په دې اړه باید جدی څېړنې وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان بانک د سیګار یا د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ریپورت شوی په دې هواد کې بانکي سیستم د یو بل بحران له خطر سره مخ دی رد کړی دی. د دې بانک مسؤلان وایي چې سیګار د خپل ریپورت په برابرولو کې له دوی سره هیڅ ډول هماهنګي نه ده کړې. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
کڅه هم د افغانستان بانک د دې هیواد د بانکداري په سیستم کې یو لړستونزې او نیمګړتیاوي مني، خو وایي داسې شواهد نشته چې د سیګار له راپور سره سم په دې هیواد کې د بانکداري سیستم بحراني وخی. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کابل بانک له سقوط نه وروسته په افغانستان کې د بانکداري په سیستم کې د پاموړ بدلونونه راغلي او لدې درکه هیڅ ډول اندېښنه نشته. خغلی دلاوري سرګنده کړه چې د افغانستان د بانکداري د سیستم په اړه د سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د تازه راپور په جوړولو کې له دوی سره سلام مشوره نه ده شوې.
ایراد میکنم سه سیگار امرای ما قطعا نیر ما هنگ نساخته.
زده راپور ردوم. سیگار در راپور از مر سر قطعا نده همه هنگ کرده. در افغانستان بانک در بانکونو پرده در معلوماتو در اطولولو او لاغوی چخه در سارنی مسئول ده. کچیری سیگار کماندش ندرلوده نو باید از مر سر خبری کرده وی. مشپتیر اونی که در بانکونو پرده عمومی راپور خبور او حتی ملی شورات مهم واسطه و او دوی تا به مهم پدیار معلومات ورکول.
د سیگار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو راغلی د دې هیواد بانکي سیستم لا هم ثبات نه لري او د یو بل بحران له خطر سره مخامخ دی. سیگار همداراز ویلي چې د افغانستان د بانکدارۍ په سیستم کې د حسابدارۍ د کارکوونکو د ظرفیت اداري مسایلو څارنه د پورونو د تحلیل او تجزیه او له قانوني اړخه او نیمګړتیاوې موجودې دي. د سیگار په راپور کې راغلی کچېرې د ستونزو ته لازمه رسیدګي ونه شي نو په افغانستان کې به بل بانکي بحران هم رامنځته شي. د افغانستان د بانکي سیستم په اړه د سیگار راپور په داسې حال کې خبریږي چې په دې هیواد کې د کابل بانک په نوم خصوصي بانک په 2013 میلادي کال کې سقوط وکړ او پر بانکونو یې د خلکو باور راکم کړ. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون وایي چې سر له اوسه د افغانستان په بانکي سیستم کې د بحران نښې نښانې لیدل کیږي.
بانکي سیستم په خوار نه تر اوسه په ډېره پیمانه په ښه توګه هر څه درسل نه دی، ځکه چې د په سرمایه‌ګذاري یا په تولیدي برخو کې د سرمایه‌ګذاري نه کوي. د غواړي چې دا سرمایه په بهرنیو مملکتو حتی ولیږدوي. بانکي سیستم د پخوا نه تر اوسه په یوه بحران حالت کې دی.
په افغانستان کې له پښتني بانک، د افغانستان بانک او د افغان ملي بانک نه سربیره دا مهال شپاړس خصوصي بانکونه فعالیت لري چې څلور یې د بهرنیو پانګوالو دي. د افغانستان بانک مسؤولان مني چې دا مهال د افغانستان د خصوصي بانکونو 80% تخنیکی کارکونکي بهرانيان په تیره پاکستانیان او هنديان دي. خو دوی وایي چې دا مهال لزګونه تنه د بانکداري په برخه کې د لوړو او مسلکي زده کړو په هدف امریکا، هند او ترکیه ته استول شوې دي. د اقتصادي چارو سیډونکو ښاغلی سیحون وایي که په افغانستان کې په بانکي سیستم کې ښه او ګټور مدیریت او پیاوړې څارنه رامنځته نشي نو ښایي چې د کابل بانک د سقوط تجربه یو ځل بیا په دې هیواد کې تکرار شي.
د کندوز د ولایتي شورا دوه تنه خزینه غړي د دې ولایت پر والي تور لګي چې د خلکو ستونزې اوریدل نه غواړي. دوی وایي کله چې غوښتل د خلکو ځینې ستونزې له والي سره شریکې کړي نو والي دوی په زوره له دفتره ایستلي، خو والي بیا د دوی انتقادونه نه مني. په اړه یې د اجمل آرین راستولی رپورټ اورو.
د کندز ولایتي شورا دوه خزینه غړي ادعا لري چې والي ورسره لفظي شخړه کړې ده او د خپلو ساتونکو په وسیله یې هغوی له دفتر نه بهر کړي دي. د کندز ولایتي شورا دوه خزینه غړي هر یوه جمیله کریمي او وسیله بارکزی رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت والي غلام سخي بغلانی سره د یو شمېر ستونزو د روښانه کولو په خاطر د لیدو نیت درلود چې والي پرته له دې چې د دوی خبرې واوري هغوی له خپل دفتره ایستلي. دوی دا هم وایي چې د لفظي شخړې په ترڅ کې والي خپلو ساتونکو ته امر کړی چې دوی والی له دفتره وایستل شي. اصلا بارکزی یو له دغه دوه تنو څخه وایي چې ویلې د یو شمېر پروژو د پیل کولو په خاطر یې غوښتل له والي سره مشوره وکړي، خو والي دوی ته بد رد ویلې او هغوی له خپل دفتره ایستلي.
ډېره متاسفم
چې مرکزي دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې کندز ته به یو باکفایته والي راولېږي چې هغه د خلکو ستونزې درک کړي. زه د والي دفتر ته د خلکو د ستونزو د وړاندې کولو لپاره تللی وم. والي اصلا زموږ خبرو ته یې هېڅ اهمیت ورنه موږ ته یې وویل چې ووځئ له دفتر څخه. آیا دا د والي شخصي کور دی چې د ولس استازی له ولایت څخه په زور باسي؟ همدارنګه د یادې شورا بل تن غړي جمیله کریمي په خپلو خبرو کې والي په بېکفایتۍ تورن کړ او ویویل کله چې دی د والي په توګه ټاکل شوی ډېرې پروژې چې باید خلاصې شوی وای نیمګړې پاتې دي او هیڅ کار نه دی شوی. د والي صاحب دفتر ته تللی وم. موږ غوښتل له ده سره د ولس ستونزې شریکې کړو. هغه یوه هم د رستاقابه سړک وو او بله یې هم د لودینو د کلی د سړک ستونزې وې. والي صاحب موږ ته وویل چې ووځئ زما دفتر څخه. موږ یې له دفتر څخه په زور وایستلو. ولې مرکزي حکومت کندز ته داسې بېکاره او بېکفایته کسان رالیږي؟ خو د کندز والي بیا رسنیو ته له دې خبرې چې ګواکې دغه وکیلان یې له خپل دفتره ایستلي رد کړي، خو وویل چې هغوی ولایت ته راغلي وي او کوم داسې حرکت چې هغوی دې له ولایت څخه وایستل شي نه دی ترسره کړی. والي همداراز وویل چې دا حق ځان ته نه ورکوي چې نه یوازې د ولایتي شورا غړي بلکې عام خلک هم له دفتر او باسی.
هر کیزی کار نشده ولی به خیالم خدا اشتباه کرده باشه.
داسه کوم کار نه ده شوی شاید چې دوی کومه اشتباه کړی وي. زه هیڅ کله خپل حوصله له لاسه نه ورکوم. له ولایتي شورا څخه دوه تنه وکیلان راغلي وي. دوی د یو سرک جوړولو او د زینو نورو پروژو د کار پیلو دوه خبرې وکړې. هغه ته ما قینات ورکړ چې ډیر ژر به کار پیل شي. ما هیڅ څوک د خپل دفتر نه نه دی استلی. غلام سخی بغلانی څه باندې دوه میاشتې کیږي دی ولایت دیوالی په توګه په داسې حال کې راغی چې له مخکنی والی انور جگدلک څخه خلکو شکایت درلود او هغه په بې کفایتۍ تورانه و. خو اوسنی والی په لومړیو کې یو شمېر ژمنې د دې ولایت خلکو ته کړې وې چې ویل کېږي یوه یې هم تر اوسه نه ده عملي شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي سکل د هیواد د زینو قانونو واید د تیرو کلونو په نسبت زیات شوی، خو کارپوهان وایي د قانونو کیندل وس هم معیاري نه دی او اکثره یې د زور ور لخوا کیندل کیږي. مخکې لدې چې د افغانستان د قانونو د سکتور په اړه یو مفصل ریپورت درته وړاندې کو، د عراق په وروستیو جګړو کې د بشري حقونو په اړه پښتو اندېښنو یو ریپورت لرو. د بشري حقونو ټولنه د عراق په دوو ښارونو کې د جګړې پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر موسسو پرون خبرداری ورکړ چې د فلوجي او رمادي ښارونو جګړو د بشري حقونو وضعیت کړکېچن کړی. حضر دما د انبار ولایت د فلوجي او انبار ښارونو ځینو برخو معاصره دوام لري. په دغه دوو ښارونو کې د جګړې په وړاندې ملګرو ملتو او د بشري موسسو جدي خبرداری ورکړې دي. دغو ټولنو ویلي چې د انبار ولایت ډېرو سیمو ته خلکو ته فوري مرستې نشي رسولی. عصمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
حاضر دمه د رمادي یو شمېر سیمې د القاعده پلو یاغیانو په لاس کې دي او له څو ورځو راهیسې د دغو سیمو د بیرتنی ولو لپاره جګړه روانه ده. د انبار بحراني حالت د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ډېر ته اړ ایست چې په یوه اونۍ کې دوه ځلې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره تلیفوني خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارني په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل بایدن مالکي ته ډاډ ورکړی چې امریکا به له نړیوال تروریزم سره د مبارزې لپاره د عراق ملاتړ وکړي.
In a call that he made to the prime minister, the vice president encouraged him to continue his outreach to local
په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ولسمشر مرسیال د عراق صدر اعظم تشویق کړ چې له قبایلي مشرانو سره د اړیکو پراختیا ته دوام ورکړي. د ولسمشر مرسیال د عراق د وزیرانو شورا د پریکړې هرکلی وکړ چې پر اساس د هغو کسانو د کورنیو پاتې غړو ته زیات امتیازونه ورکوي چې د عراق او شام د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د همداراس محتاجانو ته د بشري مرستو د رسیدو په اړه د صدر اعظم د دی او د عراق د صدر اعظم د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د دغه هیواد انتخابات له محل ویش سره سم تر سره کیږي. د ولسمشر مرستیال تاکید وکاو چې امریکا د نړیوال تروریزم په وړاندې د عراق د جګړې ملاتړ کوي او همکاري ورسره کوي.
international terrorism
د راپورونو له مخې لا هم په فلوجي شار کې ټانکونه ځای پر ځای دي چې دغه سنیمه شار هغه برخه بیرته ونیسي چې اوس د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. تر دې مخکې د عراق صدر اعظم د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم ډلې ته خبرداري ورکړی و چې له فلوجي ووزي کني له حمله سره به مخامخ شي.
ادعو ابناء الفلوجه وشيوخ العشائر الكرام جميعا على ضروره
زاد فلوجي لخلقه او قومي مشانو غوړم چې یو لاس ووسی او د شریرو کسانو مخاوني سي ځکه چې په فلوجي کې په خو هم څو ځلي جګړې او رانه شوې دي. موږ نه غواړو چې دا شهر بیا وکړي شي.
ولن نستخدم القوه
بل خو د انبار ولایت د مرکز رمادي شهر وضعیت نسبتا قرار شودل شوې ده. د ازاري راديو د عراقي څنګې د راپور لمخي د چهارشنبه په ورځ په دغه شهر کې ځینې دوکانونه او شوانځي پرانستل شول.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي سکل د هیواد د ځینو قانونو عواید د تیرو کلونو په نسبت زیات شوی دي، خو په عین وخت کې کارپوهان وایي د قانونو کیندل وس هم معیاري نه دی او اکثره یې د زورواکو لخوا کیندل کیږي. خان محمد سیند په دې اړه یو تفصیلي ریپورت استولای چې اوري.
که هم د افغانستان د قانونو د کیندلو او تړونونو د ځانګړتیاو په هکله خلک افغان کارپوهان او بهرني متخصصین مختلف نظریات لري او دا پروسه پیچلې ستونزمنه او اوږدمهاله ګڼي، خو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکي وایي چې سکل د هیواد د ځینو سیمو د قانونو عواید د تیرو کلونو په نسبت زیات شوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي دا عواید د هیواد په ځینو شمالي ولایتونو کې د لاجوردو، ابرک، بیروچو او د ډبرو د سکرو د قانونو په کیندلو کې زیات شوي دي. د دې وزارت ویان رفیع صدیقی آزادی راډیو ته وویل چې د قانونو د کیندلو لپاره د دوی پلانونه په ښه توګه عملي کیږي او هیله ده چې په راتلونکو کلونو کې د هیواد د قانونو کیندل لا منظم او عواید نور هم زیات شي.
هنوز کارش تحت پروسس است. تمام تیم تخنیکی و مسلکی وزارت مادرم
کارونه روان دي. د قانون وزارت ټول تخنیکی او مسلکی ټیمونه د عوایدو په هکله کار کوي. هیله ده په لږ موده کې د ټولو قانونو د عوایدو ارزیابي بشپړه سي. د بدخشان د قانونو په عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی. هیله ده د افغانستان د قانونو عواید د هیواد د راتلونکي ثبات له راوستلو سره مرسته وکړي.
د افغان او بهرنیو متخصصینو د معلوماتو له مخې د افغانستان کشف شوي قانونه د 3 ټریلیون ډالر ارزښت لري. د بدخشان ولایت د قیمتي ډبرو او د بغلان ولایت د ډبرو د سکرو قانونه مهم په ګوته شوی چې کیندلې لکلونو کلونو راهیسې دوام لري او په عوایدو کې هر کال زیاتوالی لیدل کیږي. د بدخشان ولایت د قانونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د قانونو د عوایدو د زیاتوالي سبب تر یو حده د خپل سرو کیندنو مخنیوی او د کان کیندونکو د ظرفیتونو لوړول دي. د دې ولایت د کادستر عامر انجینیر عتیق الله آزادی راډیو ته وویل
سال گذشته اوی ما 25 میلیون بود، این سال که 92 خوشبختانه بیشتر از 31 میلیون شد.
تیر کال مو اوایت 25 میلیون او خوشبختانه سش کال مو اوایت تباندی 11 میلیون افغانی سو او ده هم در لاجوردو، یخک، ابرک، بیروجو، لال او نور په برخه کې دي.
د قیمتي ډبرو پر قانونو سربیره په شمالي ولایتونو کې د ډبرو د سکرو قانونه هم د دولت یو عایداتي منبع شمیرل کیږي. افغان چارواکي وایي د دې قانونو ساحه په بغلان، تخار او سمنګان په ولایتونو کې خپره ده چې د ډبرو د سکرو د قانونو ځینې برخې خصوصي سکتور ته هم ورکړل شوي دي. د بغلان ولایت د قانونو رئیس انجینیر عبدالخالق آزادی راډیو ته وویل د دې ولایت د قانونو په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
عواید سال 92 ما 1,826,000,000
د 2009 کال عواید مو 1,186,000,000 3,083,813 افغانۍ دي. هلدا چې د تیر کال عواید مو 1,409,000,000 6,113,403 افغانۍ وو. په دې حساب په عوایدو کې څه باندې 30% شوالی راغلی.
راپورونه وایي د افغانستان خاوره یو ځل د برتانوي او بیا د امریکایي جیالوجستانو لخوا سروې شوې او ویل شوي چې د مختلفو ډبرو د ډبرو د سکرو او د نفتو ګازو قیمتي زیرمې لري. د قانونو او پیټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په 1,400 ساحو کې د مختلفو موادو د قانونو موجودیت اټکل شوی دی. افغان حکومت وایي له 2014 کال وروسته چې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې کمیږي د قانونو د سکتور فعالولو ته به اقدامات نور هم جدي او هڅې به وکړي چې له عوایدو یې لګښتونه او بودیجوي چارې پر مخ بوزي. له دغو څرګندونو سره سره راپورونه وایي چې د افغانستان د قانونو کیندلو او تړونونو پر موضوعګانو اوس هم بشپړ باور نه کیږي، ځکه چې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر لویو قانونو د کیندلو تړونونه له ځینو پېژندل شوو بهرنیو کمپنیو سره وشول خو کیندلو ته یې لازمې هڅې ونه شوې. افغان کارپوهان وایي افغان حکومت د قانونو کیندلو ته معیاري پالیسي نه دی عملي کړي. دوی وایي که دې سکتور ته د کان کیندلو له نړیوالو اصولو سره سم پلانونه ترتیب او عملي شي، پرته له شکه به د افغانستان اقتصادي وده تضمین کړي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وایي
په افغانستان کې دغه معدن نه درسته استفاده نه دی شوی، نه پانګوال مطمئن وي چې په دغه معدن کې پانګه واچوي او قراردادونه په شفافیت سره صورت ونیسي. دغه به باعث عواید دولت شي. قسمت اعظم دغه معدن په خپل سر جنګسالاران، زورواکان او مافیا په اصطلاح استخراجوي، یعنې ګټه پورته کوي. دغه د دولت وظیفه ده چې څنګه کولی شي جلد سرمایه ګذاري وشي او شفاف قراردادونه وشي.
راپورونه وایي د لوګر ولایت د مس عینک د کان د کیندلو تړون په 2001 میلادي کال کې لیوی چینایي کمپنۍ سره وشو او ټاکل شوی و چې په 2014 میلادي کال کې د کیندلو چارې پیل شي، خو لیدل کیږي چې په دې برخه کې عمل نه دی شوی. همدارنګه د موافقې لمخې یوه هندي کمپنۍ مکلفه شوه چې د بامیان ولایت د حاجیګک د وسپنې د کان د کیندلو لپاره لس میلیارد ډالر پانګه ولګوي، خو راپورونه وایي چې په دې برخه کې هم اقدام نه دی شوی. راپورونه دا هم وایي چې په ډېرو سیمو کې دا کانونه د سیمه ییزو قمندانانو او زورواکو لخوا استخراج او بهر ته قاچاق کیږي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تړونونو په چارو کې ستونزې هواریدونکې دي، خو په ځینو سیمو کې ناامنۍ او دغه چارې ټکنۍ کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو. د سهار لس نیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د باګرام د زندان څخه هغه لسګونه بندیان چې د افغانستان حکومت یې د خوشي کولو نیت لري خطرناک مجرمان دي. دا هلمند چارواکي وایي درې ځان وژونکي برید کوونکي چې پرون ماښام د هلمند د مرکز لشکرګاه او تجارتي مارکیټ ته نوتي وو له پولیس سره په نښته کې وژل شوي. د چارواکو په وینا په دې نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان دي، خو طالبان بیا په دې بریدونو کې د اتلس پولیسو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي. د عراق په لویدیځ ایالت انبار کې چې امنیتي ځواکونه له القاعده سره د تړلو ډلو په وړاندې جګړه کوي نښتې پرون هم روان وي. د تونس صدر اعظم په خپل هیواد کې د سیاسي کړکیچ او نارامیو د ختمولو لپاره د یوې هڅې په ترڅ کې پرون استعفا وکړه. او یوې امریکایي کمپنۍ نړیوال فضایي مرکز ته د سیګنیوس په نوم فضایي بارونکي بیړۍ استولې ده. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. زموږ ویبپاڼه هم کتلی شئ، ازادي راډیو ټکی کم. مو د ویبپاڼې ادرس یې اوس هم راځو. 19 پروګرام ته ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
د ازادۍ رادیو د ځوان فکر د ونیزي خبرونې عزتمن اوریدونکو سلام. خوشاله یو چې یو ځل بیا د ځوان فکر د خبرونې د چمتو کولو لارې ستاسو درانه خدمت ته حاضر شوی یو. هیله مو ده چې تاسو ټول به په خپلو درس پارل شویو دندو او مشاغلو کې بریالي یاست او ښه صحت به ولرئ. په همدې هیله پیل کوو د ځوان فکر په اوسنۍ خبرونه باندې. زموږ د روانې خبرونې موضوع ده د ټاکنو په ټول بهیر کې د مدني ټولنو، شوراګانو او اجتماعي سازمانونو ونډه. قدرمنو اوریدونکو، په دیموکراتیکو نظامونو کې مدني ټولنه نه یوازې د ډیر اهمیت خبر خمنه ده، بلکې تر څنګ یو زیات شمیر هغه فعالیتونه چې ملي او ټولنیز ارزښت لري د حکومت لخوا په خپل مدني ټولنې ته محول کیږي تر څو نوموړي بهیرونه د مدني ټولنې په واسطه په بریالیتوب سره ترسره شي او د خلکو د قناعت او رضایت سبب شي. مدني ټولنې هغه کلکتیفونه او جوړښتونه دي چې سیاسي فعالیتونه نه کوي او نه هم له کوم سیاسي ډلې او ګروپ سره د قدرت د ویش پر سر معامله لري، بلکې هغو ټولنیزو ستونزو ته رسیدګي کوي چې له هغې څخه د ټولنې وګړي متاثره کیږي او یا یې مخامخ پر ژوندانه اغېز شیندي. مدني ټولنې هڅه کوي چې هر ډول ظلم، زور زیاتی، قانون ماتونه او خپلسری بربند کی د غید اصلاح او مخنیوي لپاره غوچته یو پټول سیاسي جوړښتونو او د قدرت په بیلابیلو ګروپونو د فشار دی وی موثر او اغیزمن قوی پتوګه ځان سرګندی. مدني ټولنه د وی سوکاله او مرافه ټولنه لپاره خپل طرح د قدرت ری ګروپونو سره شریکوي، د خلکو غوښتنې منعکسي، د خلکو لروا او قانوني حقونو دفاع کوي او بل اخره د اجتماعي خدماتو په ختنځم کې مرسته کوي او خلک دا ډول کارونو لپاره د بیلابیلو برنامو په واسطه هڅوي. فعال او اکتیف مدني بنسټونه د ټولنې د بیلابیلو صنفونو لپاره د یو ښه معلم او رهنما ځای نیسي. هغوی داسې تنظیموي چې باید سازنده او جوړوونکی نظر ولري، ملي ګټې خوندي کړي، د ملي شتمنیو په ساتنه او پالنه کې برخه واخلي، په ملي بهیرونو کې خپله ونډه زیاته کړي، ټاکنو ته ورشي او کرار کرار حتی د خون و ماندانو د افصاف پاره وګړو ته شور ورکی. مدني ټولنه په خلکو کې بیلون کې ګرایشونه چې ټولنه په سمت شبه مذهب نژاد او نورو منفی اړخونو ویشي له منځه وړي. هغوی ته لوی هدفونه مخېته کوي، دوی ته هغه منفعتونه ورښیي چې ملتونه پرې یووالي او اتحاد ته سوق کیږي. له منفي بافیو راګرځوي، هر وګړی دې ته متوجه کوي چې باید صنعت څه پراخ فکر وکړي. زموږ د دې خپرونې بحث د ټاکنو په بهیر کې د مدني ټولنې پر رول راڅرخي. د بحث ګډونوال مودي د خوست ولایتي شورا رئیس ښاغلی سید کریم خان خاکسار، دویم د ښوونکو د اتحادی په استازیتوب ښاغلی قمر خان کامران، د ښځو او نجونو د بنسټونو په استازیتوب خور فیروزه صدران، او د ورزشکارانو د اتحادیو او فدراسیونونو په استازیتوب ښاغلی استاد محمد یونس آهنګر. ستاسو ټولو راتګ ته په پیل کې خراغ لاست وایم. زموږ لومړنۍ پوښتنه د خوست د ولایتي شورا رئیس محترم سید کریم خان خاکسار ته متوجه ده. خوست وضعیت ته په کتو د ټاکنو په بهیر کې د هغو مدني ټولنو، سازمانونو او شوراګانو چې په هغه کې د ځوانانو ونډه ډیره ده، د هغې رول ته په راتلونکو ټول ټاکنو کې په کوم نظر ګورئ؟
زه خپل سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته مېلمانه ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلا انتخابات په افغانستان کې حکومتونه یا نظام انتخابات جوړوي، انتخابات د لوسه نقصان پیدا کوي. موږ انتخابات چې ښه انتخابات وشي، شفاف انتخابات وشي، د مدني ټولنې رول مهم دی. په هغه وخت کې چې کله د انتخاباتي کمیسون د دینا په دې برخه کې مرسته وغوړي، د انتخاباتي کمیسون د ما په هویت فره خپل امکانات لري او ډېر امکانات د انتخاباتي کمیسون نه لري. د انتخاباتي د فره چې د خلکې ته د خپل د انتخاباتي ارزښت وخلی شي. خو زه د انتخاباتي کمیسون چې خصوصا په خوست کې موجود دی، تر اوسه د مدني ټولنې سره یا د ځوانانو سره په دې برخه کې د ما په هوی په برخه کې میږ داسې بلنه نه دلدلې چې د انتخابات کمیسون غوښتنه کړې وي چې تاسو موږ سره په دې برخه کې د ما په هوای وکړي. دلته یا مدني ټولنې په خپل مسؤلیت، په خپل امکاناتې د انتخاباتو په ارزښت په کلي په جمعتو کې او په غونډه کې د خپل ځوانانو سره په خپل ښوونځیو کې د انتخابات هر څیک دا د زون وظیفه بلي، د زون وجبه بلي چې د خلک سره د انتخابات ارزښت وکړل شي.
د مدني ټولنو سره، د شوراګانو سره، د سازمانونو سره کینې هغوی نظر څه دی؟ یعنی انتخاباتو د بهیر لپاره، بیا انتخاباتو کې د خلکو د هڅونې لپاره پروګرامونه لري.
اصلا انتخابات کمیسون د دې پرامه په هوی د فره د غونډه جوړول د فره دا د انتخابات کمیسون د امکانات لري. هغه د مدني ټولنو سره د امکانات د شرایط نه تماده کوي چې مدني ټولنه په صحیح توګه خپل ولسوالۍ ته سفر وکړي، خپل غونډې جمع کړي، خپل ځوانونه جمع کړي، د انتخاباتي ارزښت ته وکړي شي. د ما په هوی د زنګړې خپل بدیجه لري. د یغې چته ورکول کیږي چې خپل هغه د ما په هوی مسول چې وي، چې څوک د ولسوالۍ مسول وي، چې د دیني علماو سي بعضي قومي مشرانو سي، هغه خپل د انتخابات پر ځک نه پیږي. ان داسې زده کړه ټریننګ نشته چې د ورکړې شوی وي چې د خلکو ته د انتخابات ارزښت وکړي شي. بېکسو د اطراف ولایت ته، بعضو ولسوالۍ ته چې لوټ شهید څوک په دې انتخابات پر ارزښت نه پیږي. د خپل کارت یا د رائے چول ارزښت نه وي، ته ملي چې که زه خپل رائے وچو ما یو کراو ما د څمر ارزښت لري. او په دې باندې په دې کې انتخابات کمیسون په څول اسوږي یا په څول دوري کې پته رغولای دی. تر اوسه پر اوس د دې چې وایي چې انتخابات په شفاف وي، موږ انتخابات پر امدګی لري، او د انتخابات پر بده امدګی لري خودی اله په خله تر خل لري او په عمل کې نشي وسته.
مننه کوم خاغلی خاکسر، هم دې بحث ته بیا ورسته دوام ورکو. اوس هم راځم د خون کو پاسازه تو محترم قمر خان کامران ته. په سروي چې موجوده شاوخوا یو لک نفر په دې زده کوونکو کې داسې زده کوونکي دي چې هغې عمر د انتخاباتو سره برابر دي، یعنی دوی باید کارتونه ترلاسه کړي او انتخاباتو کې برخه واخلي. دا رسالت او مکلفیت څومره استادانو د ښوونځیو ښوونکو درک کړی دی؟ او آیا دوی به د 1993 لمریز کال په ټول ټاکنو کې د ځوانانو د هڅونې لپاره کار کوي؟
د هر څه د مخه درنو اوریدونکو ته نیکه هیله وړاندې کوم. رزم پختنه ته واقعین چې خون کې د ټولنې راهنمود دی، او خون کې هر موضوع درکولای شي او هغه څېړل شي. د خون کې وظیفه او دندم دغه ده چې خپل زده کوونکو په تمامه معنا او په هوی ترسو د هر هیواد وګړی په دې پوه شي چې په دې اثر کې کم شي تړتیا لري. رزم د موضوع ته چې په افغانستان کې د ټاکنو دریم پړاو دی، ریاست جمهوری او د ولایتي شوراګانو ټاکنې به تر سره کیږي، دیوري د حمل پښپړه سمنټه به تر سره کیږي. په خوست کې د تاسو د خبرې په تایید موږ 400 شاوخوا ښوونځي لرو چې په دې کې کم از کم 8000 ښوونکي او تر 2 لک زیات زده کوونکي لرو. د پهن ریاست چارواکو او د پهن وزارت مسولینو بار مونږ ته لارښوونه کړې چې تاسو د رایو کارتونه ترلاسه کوئ، هغه ځوانان هغه زده کوونکي چې عمرونه یې د دغې وخت سره برابر دي دوی د کارتونه ترلاسه کړي، او د دې تر څنګ ښوونکو د خپلو زده کوونکو په واسطه هغه ورونو ته چې په کورونو کې دي خپلو پلارونو ته او خپلو هغو خویندو ته چې دوی به په ټاکنو کې د رایې ورکولو حق ولري هغوی هڅولي دي، هغوی ته یې لارښوونه کړې ده چې تاسو باید کارتونه ترلاسه کړئ تر څو موږ تاسو خپل حق په خپله ترلاسه کړو. حق څوک چاته ورکوي نه، د حق په ترلاسه کولو به ډېر زحمت باسي او حق په ترلاسه کوي.
بخښنه غواړم ښاغلی کامران، تاسو پوهیږئ چې په تېرو ټول ټاکنو کې اصلا په ټولیز ډول د خلکو ونډه ډېره کم رنګه وه د انتخاباتو په بهیر کې، خو دا انتخاباتو ته د آمادګۍ داسې د تیاریانې داسې دي، هم په فکري لحاظ باندې او هم په تخنیکي لحاظ باندې، چې داسې ګمان کېږي چې شاید د خلکو ونډه پکې پراخ وي. تاسو هغې انتخاباتو ته چې د خلکو ونډه پکې کمرنګه وه، او اوسني انتخابات چې ترې وبریده ممکن په افغانستان کې یو نوی سیاسي بدلون پکې راشي، څومره تاسو ډاډمن یاست چې په زیات اندازه به ځوانان په دې کې برخه اخلي؟
په تېرو ټاکنو کې چې د خلکو ونډه کمه وه، هغه کاندیدانو چې دوی د ټاکنو لپاره ځانونه کاندید کړي وو او د هغه برنامې پر اساس چې دوی د لومړي ځل لپاره خلکو ته وړاندې کولې، هغه د ټاکنو په قانون کې هم نه وو او د افغانستان په اساسي قانون کې دوی صلاحیت نه لرلو. نو د هغه په اساس په دویم ځل ټاکنو کې د خلکو ونډه کمه شوه. خلک په دې پوه شول چې دغه وکیل صاحب یا دغه کاندید صاحب چې د مانه د ولایتي شورې او د ولسي جرګې رایه ترلاسه کوي، هغه څه چې دوی وایي نشي کولای، دا په قانون کې د دوی حق نه دی. نو په دې اساس په دې وروستنۍ دریم ځل ټاکنو کې به د خلکو ونډه په دې اساس زیاته وي چې زمونږ اوسنۍ حالت دې ځای ته راغلی دی چې ټول افغانان باید په دې کې ګډون وکړي او واقعاً داسې یو چاته رایه ورکړي چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره د ښېګڼې یو پروګرام ولري او د پرمختګ لپاره یو څه ولري. نو دغه ټاکنې لازمي دي. د یوې خوا به د افغانستان نه خارجان وځي او د بلې خوا به د خارجانو مرستې کمیږي او د بلې خوا به موږ یو داسې سیاسي نظام رامنځته کولو ته تیاری نوسی چې هغه به د افغانستان لپاره ډیر مهم وي. نو تبان ټول خلک باید په دې پوه شي وي چې د موږ رستنۍ انتخابات دي او دغه انتخابات موږ د لپاره اړین دي. په دې انتخاباتو کې باید موږ پراخه ونډه واخلو او موږ باید د رای مرکز ته چې په هر قیمت تمامي تشریف راوړو او خپل رای وکړو.
رازم ورزشکار استاد محمد یونس آهنګر ده. ښاغلی آهنګر، نن سبا د ورزشکارانو کومې اتحادیې چې دي هغه ارقام چې ښي وایي چې تر 500,000 زیات کسان دي چې په خوست کې اوس په رسمي فدراسیونونو کې او کلپونو کې یعنی منظم سپورت کوي، او خوشبختانه دا زیاتره نو بیا ځوانان دي چې په دې برخه کې دي. تاسو د یو ترینر استاد په صفت باندې، یو څوک چې تاسو کلب لري، یو څوک چې تاسو حتی د سویل ختیځ زون په اندازه باندې سپورتي مسایل مخې ته بیایي، خپل د ورزشکارانو روحیه تاسو څنګه اخیستې ده؟ ورزشکاران دې ته تیاری لري چې په پراخه کچه په 1993 لمریز کال په ټول ټاکنو کې برخه واخلي؟
مش ټول ګډونوالو ته تاسو ته نیکې هیلې او احترامات. رزو د انتخاباتو باره کې زمونږ ورزشکاران په جنوبي زون په څلورو ولایاتو کې زمونږ د اتحادیې ورزشکاران موجود دي او زمونږ فعال ورزشکاران دي. په دې کې مونږ په بیلابیلو رشتو کې تقریبا په 6 رشتو کې ورزشکاران لرو او بیل فدراسیونونه مو ورته جوړ کړی دي. دا چې د انتخاباتو یا د ټول ټاکنو په مورد رقم ګنګوسی دي، رقم خبرونه د خلکو طرف نه یا د میډیا طرف نه خبريږي، خو زمونږ په فکر سره ځوانان مونږ خپل هم بغیر له دې نه چې یا د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې لپاره ما په هوای کړی یا نورو داسې هغه مسؤلینو چارواکو دې ته ما په هوای کړی، مونږ خپل د خپل ورزشکارانو سره ما په هوای هم کړی دی او دغه روحیه مو دې ته ورکړې ده چې تاسې ځوانان یې ټول باید په د 1993 په انتخاباتو کې فعاله ونډه واخلئ او ټول کارتونه اخیستي دي، د رای ورکون لپاره ټول تیار دي او انشاءالله زمونږ امید دی چې زمونږ بغیر د جنوبي زون نه زمونږ په 16 ولایتو کې نورو کې هم ورزشکاران مونږ لرو په بخش کې د ټولو سره مونږ په ارتباط کې ټول په یو غږ یو او ټول دا یو تعهد کړی چې موږ به داسې یو رئیس جمهور ته رایه ورکوو چې هغه د ملت په وینې لاس نه وي ککړ، په جنایي جرمونو باندې نه وي تورن یا جنګ سالار نه وي. نو خلک هم اوس پوهېدل چې موږ چاته باید رایه ورکوو، چاته یې ورنکوو. نو هغه اصل خبره په دې کې وه چې ځوانان باید رایه ورکړي که نه. نو زموږ ځوانان کاملا آماده دي چې د 1993 کال په ټول ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل منتخب رئیس جمهور انتخاب کړي.
آهنګر صاحب، تیرو ټول ټاکنو لپاره به اکثره دا د ځوانانو فدراسیونونه چې دي، ورزشي فدراسیونونه یا نور کلبونه او هغه جوړښتونه چې ورزشکاران پکې راغونډېږي، هغوی به د انتخاباتو د عامه پوهاوي لپاره ټورنمنټونه جوړول، تګ او راتګ به یې نورو ولایتونو ته درلوده، ولسوالیو ته به یې درلوده، او دا پیغام به یې لیږدولو چې خلکو ته خصوصا ځوانانو ته دا ذهنیت ورکړي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ. نو اوس خو موږ ډېر د ټاکنو بهیر ته نږدې شوي یو. نو اوس د پورتا فدراسیونونو یا د دې جوړښتونو دا کار کړی؟
نو مونږ خو په تیرو ټاکنو کې هم لکه مخکې چې تاسو فرمایل د ټورنمنټونه په لاره اچولي وو د بېلابېلو رشتو، اوس هم زمونږ ورزشکاران د مخ وختو کې مونږ بېلابېل د والیبال، د فوټبال، د اشیارا کراټي، د نورو رشتو ټورنمنټونه هم په لاره اچولي وو. دا چې اوس په دلنډو وختو کې نشته، خو یو خواته سړه راغلو او یو بلې خواته مونږ داسې منظم جمنازیمونه نه لرو د ژمی په خاطر چې پاغې کې مونږ ټورنمنټونه په لاره واچو ترڅو زمونږ ځوانان هم په دې باندې پوه شي او د دې ورزش په واسطه سره نور خلکو ته مونږ هم پیغام رسولی وي چې تاسو په ټاکنو کې څه رقم برخه واخلئ او د څه په خاطر واخلئ. یعنی یو هغه په هوای مورته کړی وي. نو د دې ژمی په راتلو سره زمونږ دغه کارونه لږ ورسته پاتې شول، خو بیا هم مونږ د خپلو کلپو په منځ کې چې زمونږ کلپونه دي دغه کلپونه راغوړو یو بل کلب ته، په دې کې مونږ سیالۍ په لاره اچوو او د سیالۍ سره تر څنګ کې مونږ دوی ته د انتخاباتو په باره کې، د نشئی موادو په باره کې هغه کارونه دوی ته ښیو چې د دوی آینده جوړه کړي، تعلیم ته سوق شي، تعلیم ته تشویق شي، خپل د دې ځان سرنوشت د پاره د ټول شان د پاره مونږ دی په کلپو کې تشویقو.
مننه کوم خاغلی آهنګر. رازم خور فیروزه ستران ته. خور، مخکې دینه چې زه د خزو د بنسټونو یا د خویندو د بنسټونو او شوراګانو په ارتباط باندې له تاسو نه پوښتنه ولرم، غواړم له تاسو دا پوښتنه مطرح کړم چې په خوست کې د خزو د پوهې د ټولیزې کچې ټیټوالي ته په کتو او په خوست کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو تاسو څه فکر کوئ؟ زموږ خویندې، زموږ خاري خویندې او زموږ اطرافي خویندې به په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
هم په خپل وار د ځوان فکر خپرونې ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په نظر چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی او پښتني سیمه ده. د څو کلونو پرتله د دوه درې کاله زه چې ګورم په خوست ولایت کې د خویندو وضعیت، خصوصا زه خپله چې یو ځوانه یم، ځوانو سره جنو سره کار کوم په مکاتبو کې او خپله د مدني ټولنې غړی یم، نور زما فکر سره چې خویندې انتخاباتو ته او ډیر آمده شوی دی چې خپل رائے وکاروي او د خپل رائے په ارزښت باندې پوه شوی دی چې زموږ رائے څومره ګټوره ده او څومره ګټوره نه ده. نور خصوصا ځوان لجنه او په کلی باندې کې چې کوم مونږه مو په هیو وړاندې کړي د خپل ټولنې طرفه یا د ښه چار ریاست طرفه، خصوصا په ولسوالۍ کې د مندوزه اسماعیل خیل ولسوالۍ او ګربز او ځازی میدان د بازي ولسوالۍ چې دي، دلته خويندې ډېرې فعالیدی. او زه ما خپل څو مده مخکې د مندوزه اسماعیل خیل ولسوالۍ کې او سروې درلودله، خصوصا د انتخاباتو الته ډیر خويندې نه تنه هغه خويندې چې زده کړې کړې دي او رسیدلې دي، پوهیږي خپل رائے پر ځخ باندې. کلیواله خو سره ما خبرې وکړې په دې اړول باندې.
خور، تاسو خو داسې اندېښنه نه لرئ چې شاید زموږ نارینه ورونه چې دي دا به خپل خويندې، خپل لونه یا د کور مېرمنې په انتخابات کې دیگر دونه منی کی؟
یوازې زنه ټول خويند زموږ سره دی سره اندهمنی دی چې خوستوال بخپل خويند لونه ته اجازه ورنه کی چې راي استعمال کی چون خوست ولایت یو روشن فکر ولایت دی او ماشاالله زموږ ټول خلچ دی رسیدلی خلک دی او زموږ خوستیان نارینه هم په دې پویدلی دی چې زموږ خويند باید راي ورکړي هم د خوست په ګټه هم د افغانستان په ګټه ده تر کومه بریده چې زه فکر کوم دا غز مشکل ډیر وسل شوی
مننه کوم او که اوس راشم د جنو او د خويندو مدني بنسټونو ته شوراګانو ته اوس خو ډیر منظم جوړښتونه لکه د نور زینو کې چر پیدا شوی دی زموږ خويند هم د جوړښتونه لري د مدني بنسټونه لري هغه څه رول ادا کړي یا رول ادا کوي شي د انتخاباتو په بهیر کې د ګډون لپاره د خلکو خوشند خويندو د ګډون لپاره
خپل د حکومت خويند ټولنې شي دی مدني ټولنې شي دی هغه خويند فعال دي په خوست ولایت کې مدني ټولنې کې ډیر سخته کاری کړي دی انتخاباته پړون باندې موږ څو سیمینارونه په د یو خپل ټولنې لارما خپل دی په غنه چې دی وی ټولنې غړي ما زه همیشه کوشش کوم نه یو زه ټول خويند تشویق کوم چې افغان یم یو پښتون یم د خوست دولس د خويند نمائندګي کوم موږ ډیر کوششونه کړي دی ډیر هغه کړي چې په انتخاباته کې خويند برخه واخلي خصوصا ځوان کشر شری په مکاتبو کې اوس ماشاالله تعلیم یافته خويند ډیر شي وی دي چې موږ دلته تقریبا لس لیسې د جنو لرو په خوست ولایت کې چې خپل زمونږ لوی لرکه مرکزی لوی لیسه چې دی بي عالمي لیسه پندزر الجنال تصدقړي کې ځوانان الجنال تصدقړي کې دا یو ډیر لوی سدي خوست د پاره چې هغه ځوانان ټول فعال دي او په خپل وسره کاری کړی دی او د راتلونکو انتخاباتو ته دوی پوره خوشبينه دي چې په تیر انتخاباتو کې خوست ولایت کې د خويند رائے کوم چې وي هغه په خټوګه استعمال نشو هغه کوم کارتونه چې وو صرف سمبولیک شکل باندې راوړل شو په انتخاباتو کوم موضوع کې استعمال شو به خويند دلته نه وي نور د هغه په خاطر باندې خويند په دې باندې پوښي دي چې زموږ رائے ګټه لري او خپل راوي خپل وکاره وو تر څوک نه کولای شي چې د خويند رائے نه استفاده وکړي
مننه کوم کور مابات خور فیروزه زدران بیا هم رازم د خوست د ولایتي شورا ځوان رئیس خاغلی سید کریم خان خاکسر ته خاغلی خاکسر تاسو د ولایتي شورا د رئیس په توګه یا خپل د ولایتي شورا د استاذ په توګه تاسو د ځوانانو د هڅون لپاره څه کوم کارونه کړی دي خپل تاسو د ځوانانو سره ناستي ولاړی لری هغه مه هڅول دي ته چې باید په انتخاباتو کې برخه واخلي یا باید د ځوانانو ونده د ټولنې تر نورو قشرونو فعالي
اصلا مخکم بخص په شدل ته موږ په ځوانانو کو یا په ټولنه کې په مدني ټولنه کې په چا سره نوسته وی لوړې بده کې موږ هیڅ مشکل نه لري موږ خلک خوش خلک رښتیا کا مخکې چې دا ونه وشوه په خلک دي تعلیم او تا خلک دي اوس انتخابات پر ځخم پیږي خدلته موږ ته خصوصا په افغانستان کې یا په خوست کې د انتخابات داسې یو مشکل لر منځته کړی دی چې دلته موږ د هر چا سره دا خبرې کې چې انتخابات سرزخ لري چې خپل رای وکړوي دی تو رای دمر لوړ کې مات لري هغه موږ سره بدل په ځواب کې وایي بدل لري کې وایي چې ما رای سرزخ لري خو ځنه مثالونه راغلي داسې شوی دی په ځنه ولسوالۍ کې چې هیڅ امن نه وي امنیت نه وي خلک انتخابات ته نه دی لور شوی په تیر انتخابات کې دریم فړاو دی یو طرفه صندوقان ډک شوی دی وکیلان راغلي دی موږ چې رای کارولي دی هغه رای ته
رئیس کوم دا تاسو مسؤلیت وګرځو تاسو د ولایتي شورا د رئیس په صفت باندې تاسو هم د مکلفیت لري چې خپل انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارې هغه سره کینه هغه ته د نظر ورکړي چې تاسو باید صندوقونه ډک نه کړئ بلکې باید خلک واسول شي چې امن راشي په انتخاباتو
ډېر په بخښنه سره ما چې تیر دی پرلماني انتخابات چې مان سره وغلل موږ د انتخاباتي کمیسیون رئیس نه شکایت وکړو د خوست ولایت رئیس نه حتی د خوست ولایت په هغه وخت کې منوي صاحب د افغانستان انتخاباتي کمیسون رئیس وو مخترغه موږ د دغه انتخاباتي کمیسون رئیس مشکلات د توچول چې دا موږ ویني مطبختي سره خوش مخمخ کوي د خپل خوا کې د پیسې د ډالر خبرې دي اوس مو سړي وخت کې دار وخت د انتخاباتي کمیسون سره چې موږ دلې دی نو ستوي لور کړی
خپل خاکسر کزله تاسو نه پښتنه وکم د خپل د ولایتي شورا کې د ځوانانو ونده کمرنګ نه ده تاسو خو ونده لري یعنی تاسو خلکو ته کله چې د څلور کال پاتې شوی په ولایتي شورا کې دا یو څه لري یعنی دا سي لاستراوړنه لري چې تاسو په زړه ورتوب وکولای شئ د ځوانانو نه تنه د ولایتي شورا دی او نماینده په صفات دی او ځوان په صفات باندې چې موږ تاسو ته دغه کارونه کړی دي که تاسو رائے ورکړئ دا داسې یو څه به کیږي
اصلا ځوانانو لپاره خصوصا ته معنا پښتنه وکړ چې تاسو ولایتي شورا کوم د ځوانانو لپاره څه سره وړنه لري موږ هر وخت د ځوان نسل لپاره د تعلیم په برخه کې خپل اما په هوای کړی دی په هر غونډه کې په هر جلسې کې هر ستونزه چې د ماری په برخه کې رغولې دو مو خپل اقدام کړی دی په خاطر دې چې د ځوانانو لپاره تعلیم ډیر مهم دی دې تر څنګ نه را ځوانانو ته مدني ټولنې کې ګډون کې چې دې په دې کې غړي توب خولې دام یو خپل د ځوانانو د فراغ د ځکه چې د سره خبر شي د سړي ورزشکارانو مخ کې دا ونه شو ورزشکارانو کم خپل برخه خپل رول د ولایتي شورا طرفه کړی دی خو خبره به شي د انتخاباته په مورچ موجودو انتخابات اصلا تاسو اوس د انتخابات کمیسون کې یو تعداد خلک د لستونو نه وغورځولای شول اوس د بخي هیڅ د امکانات انتخابات کمیسون غوونه کې میګ دینی غلامان کومي مشران د میګ دینی مدني ټولنې د خپل وطن په خاطر د خپل خور په خاطر د خپل وطن په خاطر دا کړی شي د ما په هواي وکی خلک انتخابات روبسي خو دا خلک دخل انتخابات تروزی راي وچولای شي د خلک په دې باور نه دي چې موږ راي ته درنوي وشي په مقابل کې هغه کاندیدرسي چې مافي کړی سره لوس لري
مننه کوم خاغلی خاکسار له څرګندونو څخه راځم بیا هم قدرمن خون کو پاستاز توپ قمر خان کامران ته خاغلی کامران خون کی خو تروس پوری میو سکری دی تاسو وړاندې دغه پرتبابندو یو شرح درلوده او تفسیر هم درلوده تر دې ورسته چې لاند وخت مو انتخابات لپاره لرو خون کی څه کولای شي
خون کی ډیر څه کولای شي خون کی په هر برخه کې فعال دی خون کی په دې وخت کې رخصتی لري او د خپل رخصتین په استفاده سره کولای شي چې پراته د کوم کاندید په نفع دوی کولای شي چې غونډه جوړ کړي دوی کولای شي چې هغه ورونه از د کون کې خون کې ټول سره کینی او د راتلون کې د پر دې په ټاکنو کې د خلکو د هڅون لپاره نور پروګرامونه هم طرحه کی او جوړی کی خون کې استاد په هر وخت کې بیکاره نه دی خون کې غواړي خون کې کولای شي چې په هر وخت کې کار وکړي د ټاکنو په اړه د خون کې رول مهم دی او خون کې باید پټاک د ټاکونو لپاره د هر چا سره خبرې وکړي په هر ځای کې خبرې وکړي ترڅو خون کې د خپل مسولیت پر اساس په دغه مهمه مسله باندې هغه ورونه چې ناګادي هغه ورونه چې نافوي دي هغه ورونه چې د دې پرځخ باندې نه پیګوي پوي نو ان شاء الله خون کې به په دې راتلون کې رخصتي وکړي تر ټاکونو د ورځې پورې مسولیت ولري چې همدغه څه چارټي اېدا باید د خوستوالو ورونه خوینو سره شریک کړي
مننه کوم خاغلی آهنګر رزم تاسو ته وړاندې په خپل تفسیر کې ویل چې ژمی موسم پراتک دی یا ژمی موسم را رسیدلی دی هغه ورزشونه چې په کلب کې کیږي خو شاید از هغه ځای کې ورزشکاران موجود دي ولی په بیدیا کې چې دا خلک فوتبال کوي خلک والیبال کوي یا کرکټ کوي یا نورې لوبي کوي دغه ورزشکاران شاید کم شي ځکه چې په طبیعي شکل باندې ژمی دی دغه لپاره امکانات نشته تاسو څه غوښتنه لرئ چې همدا 50,000 نفر لږ تر لږه همدا 50,000 نفر چې په خوست کې ورزشکاران دي دا خودی ته واحد سوی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي
اصلا کې دغه زمونږ 4-5,000 یا 5,000 ورزشکاران چې د زمونږ په جنوبي زون کې دي د ورزشکاران اتحادیې په مربوط دي تنه په خوست کې نه دي نو مونږ تاسو دلته په افغانستان
زما هدف ستاسو د اتحادیې نو ما هدف په مجموع کې په خوست کې ورزشکاران شمیرو چې هغه همیشه د بنسټونو له طرفه 5,000 خود شوي دي
دلته که فکر مو وي مونږ خو د نورو ولایتو د ورزشکارانو سره تړلې یو د افغانستان کې بعضی منطقي داسې دي چې سرسېره دي او بعضی ګرمسېره دي نو کله افغانستان په ولایتونو کې مونږ وګورو جلال آباد خوست یو دوه ولایت نور به ګرمسېره نو ټول سرسېره دي خو بیا هم په خوست کې مونږ داسې نه یو چې زمونږ ورزشکاران وېد پاتې دي یا کار نه کوي یا دوی هڅه نه کوي دوی خپل کارونه په مخ وړي دوی لپاره مونږ پروګرامونه تیار کړی دي او خو دې سره په څنګ کې بیا هم دلته د اولمپیک امریت هم شته چې هغه هم بعضی مسولیتونه لري چې دوی ورزشکاران د لپاره زمينه د دې برابر کی ترڅو ورزشکاران په یو منظم ځای کې راټول شي خاص منظم ځای نه زمونږ سره نشته چې مونږ هغه سیم جمنازیم ولرو یا میدانونه ولرو خو دغه ځایونه چې کوم مونږ ته بعضی چارواکي یا ملګری دوستان مونږ سره کومک وکړي د هغې ځایونه په استفادې سره مونږ خپل ورزشکاران لاته راټولوو او دوی سره ټورنمنټونه جوړوو د ټورنمنټونه په استفادې سره د عامه په هوای یا نور داسې کومه برنامه
چې مننه کورمات راځم خور فیروزه صدران ته خور فیروزه صدران غواړم ستاسو مشخص وړاندیز واورم له خپل ورونو نه له خلکو نه چې هغه کلیوالي خلک دي خاري خلک دي لغوی مڅه وخت نه ده چې هغه خپل خویند ته څنګه اجازه ورکړي لارج په انتخاباتو کې برخه واخلي خپل خویند ته څه پیغام لري چې راشي په انتخاباتو کې برخه واخلي
بلې زه په خپل ټول خوست ولسنه ټول ورونو نه غوښتنه مې ده د دې مسلمان پیس دی خوستې پیس چې خپل خويند ته اجازه ورکي ترڅو پراتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي، ترڅو د ورونو ترڅنګ خويند په خوست ولایت کې وکول شي، د نور ولایت په کشه ونده واخلي په خوست ولایت کې. او غوښتنه مې ده ټول ولسمه هم د امنیتي ارګانونو نه چې په انتخاباتو پر ورځ خويند لپاره امنیت ټینګونی سي، او د خپل د انتخاباتي کمیسیون د رئیس ابن په خوست کې څوک دلته مسول دي، زما غوښتنه ده چې د انتخاباتو پر ورځ د خويند لپاره او زیډي جوړی کړي په کپول سوالی کې کپ مرکز کې، ترڅو خويند وکول شي چې په خاتو ګل تلاړ شي رائے استعمال کړي او دې ته کوم مشکل پیدا نشي. زما غوښتنه ده دا مونږه خويند به ان شاء الله زب خپل خويند باور لرم چې دې ټولن تراوتی دي چې په خاتو ګ باندې انتخاباتو کې برخه واخلي، ترڅو زمونږ ورونه چې دې سره په وګ په وګ کار وکړي او چې دوی همغږي.
د آزادۍ رادیو د ځوان فکر قدر منو اوریدونکو، زمونږ د دې اونۍ خبرونه هم دمروه. زمونږ د دې اونۍ د خبرونه موضوع د ټاکنو په بهیر کې د مدني ټولنې رول، د بحث ګډونوال مول د خوست ولایت شورا رئیس خاغلی سید کریم خان خاکسار، د خونکو د اتحادیه پاستازیتوب خاغلی قمر خان کامران، د خزو اونچونو د بنسټونو پاستازیتوب خور فیروزه زدران، او د ورزشکارانو د اتحادیو او فدراسیونونو پاستازیتوب محترم استاد محمد یونس آهنگر. ستاسو د ټولو لګډون او حضور نه مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کو، تر هغې پلوی او بخونکو خدای سپارو.